د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاي، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یاي.
سشبانه د تل ژوندون، تا خو زه حیران کړم، د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چې تل ژوندون لري. یعنی دا پروگرامونه با دا اللہ پا بارا کی؟
آواو سلیم خان رورا، تب بلکل اختیاوی، دا دا اللہ پاک پا بارا کی هم دی، او زمونگ دا انسانانو پا بارا کیم دی. پا دی پروگرامونو کی با مونگ تا دا تعلیم ملاوی گی، چی دا تل جندون با مونگا سنگا حاصلو.
شبانه ما خود داوری دلیو، چی زمونگ جوند خوبا سیو عارضی جوند دی، او دا دیر مختصر دی. خو نن چې مستانه د تل ژوندون په باره کې وریدل، نو ډیر حیران شوم.
بیشکا چې دا ارزی ژوند دی، خو دا ارزی ژوند موږ د تل ژوندون طرف تم بوتلی شي او دوزخ ته هم غورځولی شي.
ښه، نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په حق لبانې زده کړه کوو.
نه سلیم خان رورا، نه صرف به موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکه دا پروگرامونو پا دی سلسله که با مونگ بم پا دی موضوع بانی خبری اتری کو او از دکڑا با کو چی سنگا با مونگ جنت تطلی شو، یعنی دا تل جوندون حاصلو لی شو.
خواز اوز پویشم، دا تل جوندون نستا مطلب ده جنت تطلل.
آواو جنت تطلل، بلکه ریختونی لار حاصلول. نو رازهی چی دا پروگرامونو دی سلسله که یو کلیشان پروگرام بارو. زما ګران اوریدونکو السلام علیکم،
زمونږ د طرف نه د مینی او د خلوص ډک سلامونه قبول کړي.
مونږ د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو ته هرکلی وایو او امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یاي او زمونږ د پروګرام د اوریدو په انتظار وې.
خو زما خوږو اوریدونکو، اوس تاسو د انتظار وخت ختم شو. نن به مونږ د تل ژوندون د پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د تیر شو یو څو پروګرامونو داسې د پیغمبرانو په پیغام باندې خبرې اترې شروع کړې دي، او په دې کې موږ په تیر شوي پروګرام کې د خلاصون په حق اورېدلی وو. نن به موږ د خلاصون په دویمه حصه باندې خبرې اترې اورو، او امید لرم چې دا خبرې اترې به ستاسو ډېرې خوښې شي. زما ګرانو او خوږو اورېدونکو، د پروګرام اورېدو نه مخکې موږ غواړو چې تاسو له خپل د ټلیفون نمبر درکو، کچرې تاسو په زړه کې څه قسمه سوال وي، یا تاسو موږ له د دې پروګرام د ښه کېدو په باره کې څه مشوره راکول غواړئ، نو تاسو به په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00151 0 5 5 6، یعنی 00151 4188 7085 6.
زما ګران اوریدونکو، تاسو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. زما ګران اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ، info@pashtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pashtozere.org.
زما ګران اوریدونکو، زه امید لرم چې تاسو به زموږ نمبر ځان سره لیکلی وي. نو اوس راځئ چې موږ د خپل پروګرام اړخ ته لاړ شو او دا واورو.
زما ملګرو، دا یو خوشګوار ورځ وه، او دا د نن تقریبا 2500 کاله مخکې د يهوديانو په بادشاہت کې داورا زوا ګډو په غرونو کې ناره وهلې او په کلو کې یخ یخ هوا چلیده. خلک تقریبا خپل روزانه کارونو لتلی وو، څوک پټو ته د ګوټ کولو دپاره، څوک د فصل خیال ساتلو دپاره، او څوک د ځناورو په خیال ساتلو کې لګیا وو. د کلي په بازار کې سوداګرانو سبزیانې، میوې، مرچکی او ښې جامې خرڅولې. دا هر څه داسې ښکارېدل چې د سوونو کالو داسې دا هر څه هم داسې روان دي. بیا ناڅاپي بغیر د څه خبرداري نه یو لوی فوج راښکاره شو چې د ښار د بل طرف نه را روانو. اسونه او جنگی گاډۍ په پټو کې روان شول، فصلونه یې د خپو لاندې کړل او څاروي یو خوا بل خوا خواره واره کړل. سړو منډې کې چې د ځان بچ کولو دپاره وسلې راواخلي. ښځو او ماشومانو چغې او منډې وهلې. د بابل حمله کوونکي فوج ډېر زر یهودا له شکست ورکه او د یهودا خلک غلامان جوړ کړل او د خپل وطن نه مسافر کړل.
سما ملګرو لږ سوچ وکئ چې دا به د یهودي خلکو دپاره څنګه حالات وو چې هغوی د یهودانه بابل ته مسافر کړی شول. هغوی څنګه واپس خپلو کورونو ته راتلی شول. هغوی به یقینا چې د پیغمبرانو هغه خبرداری را یاد کړی وي کوم چې د دې په باره کې وو. که چېرې هغوی د خدای پاک نافرمانی جاری وساتله، نو هغه به دوی له سزا ورکړي. خو هغوی به د پیغمبرانو د پیغام په دې بلې حصې باندې هم غور او سوچ کولو. کومه چې د خلاصون وعده ده، یو ورځ به هغه یقینا چې کورته به واپس راشي.
زما ملګرو، په تیر شوي پروګرام کې د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ زده کړیو چې په زړه لوزنامه کې پیغمبرانو د درې قسم خلاصون پیغام ورکړی دی. اولنی قسم خلاصون د غلامۍ نه خلاصون دی. دا هغه وخت و کم د پاره چې هغه مسافرو خلکو ډیر انتظار کولو. او دویم قسم خلاصون د ګناه نه خلاصون و کم چې د عیسی مسیح په وسیله رالو. دریم قسم خلاصون د مرګ او تکلیف نه خلاصون دی، د کم نه چې به د عیسی مسیح پیروکار په هغه وخت کې مزه اخلي کله چې عیسی مسیح د خپلې ټولې لویه سره دې دنیا ته واپس راشي. زما ملګرو، نن به هم مونږه د خلاصون په پیغام باندې خبرې اترې اورو، د کوم په باره کې چې یشیا نبی په خپل کتاب کې لیکلی دی.
د یشیا په 15 باب او 22 آیات کې خدای پاک دا د نبی په معرفت فرمایي. راځئ چې دا په غور سره وورو.
اے پزما کټولو سیدونکو، زما طرف ته توجه کړئ.
د دې آیات نه دا خبره معلومیږي چې دا صرف یهودیان وو چاته چې د ګناه نه د بچ کېدو ضرورت وو، یا دا د خلکو بل ډله وه، یعنی د امریکې یا د افریقي خلکو. نه، خدای پاک ټول خلکو سره یو شان مینه کوي او هغه غواړي چې ټول قومونه د ګناه نه خلاصون ومومي.
زما خوږو اوریدونکو، خدای پاک غواړي چې موږ هر یو کس د خپلو ګناهونو نه بچ شو. خدای یو داسې کار دی چې موږ یې په خپل طاقت او کارونو سره نشو حاصلولې. نخطای پاک یو کس غوره کړ چې هغه به د یهودیانو او د غیر یهودیانو خلاصون کوي او دا کس د مسیح په نامه پیژندل شي. د یشیا په کتاب کې مسیح له د خدای پاک د خادم نوم ورکړی شوی دی. راځئ چې د یشیا نبی د کتاب د 23 باب نه دا خبرې خو په غور سره وورو.
ګوره زما خادم، څوک چې زه سنبالوم هغه به د ټولو قومونو عدالت کوي.
بیا خدای پاک په یو کم 50 باب کې خپل خادم ته داسې فرمایي،
زه به تا د غیر قومونو د پاره هم نور جوړ کم، د دې د پاره چې ته زما خلاصون د ځمکې تر اخیری سر پورې ورسې.
زما ملګرو، نوې لوزنامه دا خبره واضح کوي چې دا خادم مسیح، یعنی عیسی مسیح دی، او هغه د دې د پاره راغی چې ټولو قومونو، یعنی یهودیانو او غیر یهودیانو له خلاصون ورکي.
د یشیا په 23 باب کې یو آیات د خادم د کار وضاحت کوي. نو راځئ چې دا خپه غور سره وورو.
چتړاندې سترګې کولو کې کې دیانو له کتخانې نه ازادي ورکې او څوک چې پتیارو کې ناسوي نو هغه د تیارو نه روباسي.
زما ملګرو، مختلف قسمه ډونوالې دی، خو تیارو د ګنا ډونوالې دی. مختلف قسمه کېد دی، خو د ټولو نه خراب کېد د ګنا دی. عیسی مسیح چې کوم خلاصون ورکولو نو هغه د ګنا نه خلاصون دی. هغه دې دپاره رالو چې مونږ د ګنا نه آزاد کړي، نو دغه شانتي زموږ ړندې سترګې به روښانه شي او زموږ ازادي به مونږ ته واپس میلو شي.
زما خوږو ملګرو، د یشیا په کتاب کې مونږ لولو چې مسیح به ډېر تکلیفونه زغمي. مثال په طور د یشیا په یو کم 50 باب او 1 آیات کې د هغه په حق له ویل شوی دی چې دا غنه بکرکا او نفرت وکړی شي. او د یشیا نبی د کتاب 53 باب مونږ ته په تفصیل سره د هغه تکلیفونو بیان کوي کوم چې عیسی مسیح اوس عمل. دا په ټول بایبل مقدس کې یو زبردست حواله ده، ځکه چې دا مونږ ته د عیسی مسیح د تکلیفونو په باره کې وایي او د دې په باره کې وایي چې هغه زموږ د خلاصون حاصلولو دپاره دا تکلیفونه اوس غمل. راځئ چې په دې کې ځینې آیاتونه اوس مونږ خو په غور سره واورو او وګورو چې په دې کې مونږ ته څه ویل شوي دي.
خلکو هغه سپکو ګڼلو او غیرت کو. هغه یو غمګین انسانو چې غمې تیر کو. هغه زموږ د ګناهونو په سبب وخلې شو او زموږ د بدملۍ په وجه زخمی کړې شو. کومه سزا چې زموږ د سلامتۍ سبب وګرځېده نو هغه دا سزا وزغمله او د هغه په وهلو مونږ ته شفا ملو شوه. هغه لکه د ګډوري په شان د قربان کېدو د پاره بوتلې شو، لکه څنګه چې یو ګډه د وړۍ کلون کې په وړاندې خاموشه وي، نو دغه شان هغه هم حصو نه وي، ځکه چې هغه د ډېرو خلکو ګناهونه په خپل ځان واغشته او د قصوروارو شفاعت یې وکړو.
زما ملګرو، د سندرې اورېدو نه مخکې زموږ نمبر ځان سره ولیکئ: 00 15 99 41 51 44. 0 44.
زما خوګو اوریدونکو دا آیاتونه څنګه ستاسو په دې پوهه باندې اثر غورځي چې عیسی مسیح ستاسو لپاره څه وکړل؟ کم خلاصون چې عیسی مسیح زموږ لپاره حاصل کړ، نو هغه دې لپاره درد تیر کړ، تکلیفونه وزغمل او هغه رد کړی شو. او د دې نه علاوه غټه خبره دا ده چې کم درد هغه زموږ د خاطر تیر کړ، نو دا هغه موږ سره د خپل لوی مینې په وجه وزغمه. دا زما او ستا لپاره دا هغه مینه وه چې دومره تکلیفونه او درد یې وزغمل. که ستاسو خوښه وي نو راځئ چې د پروګرام نه پس لږ سات دپاره د عیسی مسیح د دې درد او تکلیف دپاره شکر ادا کړو، کوم چې هغه زما او ستاسو د خاطر وزغمه او موږ یې خپل آسماني پلار سره واپس پخلا کړو.
زما خوږو ملګرو، تر اوسه پورې موږ د خدای پاک د خادم عیسی مسیح په باره کې درې غټې خبرې زده کړې. د ټولو ناول دا چې هغه صرف یهودیانو له خلاصون ورنکو، بلکې هغه غیر یهودیانو له هم خلاصون ورکو. او دویم دا چې دا د هغه کار وو چې کیدیانو له ازادي، ړندو له بینایی او قومونو له انصاف ورکی. او دریمه خبره دا چې هغه ته بس پکو کتلی شي او هغه نه به نفرت وکړی شي او هغه به ډیر تکلیفونه وزغمي.
زما خوږو اوریدونکو، تر اوسه پورې موږ د خلاصون د ړمبو دوه قسمونو په باره کې خبرې اترې واورېدې، د کومو چې په زړه لوزنامه کې پیغمبرانو ذکر کړی دی، یعنی د غلامۍ نه د ازادۍ د خلاصون په هکله او د ګناه نه د خلاصون په هکله. د یشیا په کتاب کې موږ د دریم خلاصون په باره کې هم لولو، یعنی د مرګ او تکلیف نه د خلاصون په باره کې. او موږ به اوس د دې په باره کې خبرې اترې اورو.
زما خو ګوریدونکو، یشیا نبی د هغه وخت ذکر کوي کله چې به هیڅ تکلیف او مرګ نه وي. راځئ چې د یشیا د یولسم باب نه دا ښکلی آیاتونه وورو.
شرمخ په د ګډ سره یو ځای اوسیږي، او ازمری به د بیزی سره یو ځای کینی، سخوندر او ازمری به یو ځای اوسیږي، او یو وړوکی بچی به د هغې رهنمایي کوي. غوا او میلو به یو ځای سریږي، او د هغې بچی به یو ځای کینی، او ازمری به د غوی په شان بوس خوري. د پی سکون کې ماشوم به د مار سره خوا کې لوبې کوي، او ځوان ماشوم به زهری له مار له لاس یوړي. هغوی به زما په مقدس غر باندې هیڅ چا لم نقصان نه ورکوي او نه به څوک وجني، ځکه چې ځمکه به د مالی خدای پاک د پوهې نه داسې معموره وي لکه څنګه چې سمندر د اوبو نه ډک دی.
زما ملګرو، دا څومره زبردست وخت دی. آیا تاسو چرته زمری، شرمخان او نور ځنګلي ځناور لیدلی دي چې د ګډو بیزو سره یو ځای اوسیږي؟ آیا تاسو دا سوچ کولی شئ چې یو ماشوم زهری له مار سره یو ځای ناست وي او هغه ماشوم له هیڅ نقصان نه ورکوي؟ په مخ د ځمکې داسې یو ځای کې هم نه دي شوي، خو یو ورځ به دا په حقیقت کې بدل شي او داسې به وشي.
زما ملګرو، دا خبرې د کومو په حق چې مونږه د یشیا په کتاب کې واورېدل اوس ممکن نه دي، ځکه چې دنیا اوس هم د ګناه د اثر په وجه ګنده ده. اوس هم په دنیا کې ناروغۍ، خطرې او مرګونه دي. موږ د هغه وخت انتظار کوو کله چې به دا دنیا د خپلې ټولې ګندګۍ نه پاک شي، او یو داسې وخت به راشي کله چې به زمري د ګډو سره یو ځای اوسیږي. خو دا وخت به اوس نه راځي، خو تاسو دا یقین کولی شئ چې دا به ضرور راځي، ځکه چې الله تعالی د دې وعده کړې ده.
دا دریم قسم خلاصون دی، د کوم چې پیغمبرانو ذکر کړی دی او خاص طور باندې یشیا نبی ذکر کړی دی. دا د مرګ او د تکلیفونو نه خلاصون دی، او دا به یقینا چې په راتلونکي وخت کې پیښیږي، او هیڅ چاته هم نه ده معلومه چې دا وخت به کله راځي. خو الله تعالی یو وفادار ذات دی او هغه د ادبار قابل دی، او موږ ته معلومه ده چې موږ د هغه په وعدو یقین او بروسه لرو. یو ورځ به داسې راشي چې نه به تکلیفونه وي او نه به بیا مرګ وي، او خدای پاک به په امن سره په ټول ځمکې حکمرانی کوي.
زما خوږو ملګرو، د یروشلم د ښار په باره کې د یشیا نبی د کتاب په شپیتم باب کې ذکر شوی دی، او په دې کې د هغه وخت ذکر کیږي کله چې خدای پاک په ځمکه باندې په امن او سلامتۍ سره حکمرانی کوي. راځئ چې د دې اتلسم آیات وورو.
ستا په وطن کې به بیا د ظلم ذکر نه کیږي، نه پکې بیا تباہی یا بربادی کیږي، بلکې ته به د خپلو دیوالونو نوم خلاصون او د خپلو دروازو نوم حمد او ثناک دی.
زما ملګرو، دا آیات د کوم دریو سیزونو ذکر کوي چې هغه به نور په هغه خار کې نه پیښیږي. هلته به نور ظلم نه وي، تباهي او بربادي به نه وي.
زما ملګرو، آیا تاسو غور وکړو چې خار به خپلو دیوالونو ته سونو مخلي، خار به خپلو دیوالونو ته خلاصون وایي؟ نو ستاسو په خیال باندې دا کوم قسم خلاصون ته اشاره کوي؟ دا دریم قسم خلاصون ته اشاره کوي چې نوم یې دی د مرګ او تکلیفونو نه خلاصون.
زما خوږو اوریدونکو، د یشیا نبی د کتاب په شپیتم باب کې یو بل آیات ته کم چې په دې رنگ وایي،
بیا د ورځې به د نور رڼا ستا رڼا نه وي او نه به د شپې سپوږمۍ تاله رڼا درکوي، بلکې مالک خدای به ستا ابدي نور وي او ستا خدای به ستا جلال وي.
د دې آیات په مطابق په ښار کې به ولې د نور او سپوږمۍ رڼا نه وي؟ په ښار کې به د نور او سپوږمۍ رڼا ځکه نه وي چې مالک خدای به په خپله ابدي رڼا وي.
د بایبل مقدس ځینې عالمان دا یقین لري چې دا پیشنګوی به په ځمکه باندې یروشلم ښار کې پوره کیږي، او ځینې دا وایي چې دا نوی یروشلم ته اشاره کوي کوم چې به په آسمان کې وي. خو د دې دواړو خبرو نتیجه یو ده، د عیسی مسیح د منونکو په تور او د آسماني پلار د اولاد په تور موږ د داسې وخت په انتظار کې یو کله چې به ناروغۍ، جړا، تکلیفونه او مرګ نه وي. په دغه ورځ باندې به زموږ خلاصون پوره شي.
زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت سر ته رسی. موږ امید لرو چې تاسو به دینه ډیر څه زده کړی وي او دا به ستاسو لپاره ډیر حوصله مند ثابت شوی وي. زما ملګرو، نن چې موږ کوم آیاتونه زده کړل هغه هیر نه کئ، او هغه وخت په باره کې هیر نه کئ کله چې به نه تکلیف او نه مرګ وي، او د خدای پاک شکر ادا کئ چې هغه خپلې وعدې پوره کوي، او دا وخت به یقینا یوه ورځ راځي.
ما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کو.
شپاړسم زبور شریف. غواړم پنا لتا ما اوساته امان کی، اے خدای پاکا زستا حفاظت غواړم. ما اول مال خدای تا ته زما مالک یې، ته زما د ټولو خو سیزونو سر چشمه ای. مومنان خلق څومره ښه دي، زه د هغو سره ډیر خوشاله یم چې څوک غیر خدایانو پسې ګرځي هخته به هغه خلق شي خفګان کې. زه به د هغې په قربانۍ کې برخه نه اخلم. د هغوی د معبودانو نمونه اوساتم زبان کې، ای مالک خدایا ته زما نعمت او برکت یې، او ته زما د هر سیز حفاظت کوي. تا مال په برخه کې خزایونه را کړی دي، بیشکه چې خیسته میراث لرمه. زه به د مالی خدای ثنا ویم، هغه زما اصلاح کوي. د شپې هم ما ته زړه سمه لار ښایي، مالی خدای همیشه زما سره دی. هغه زما مل دی، نو ما ته به نقصان نه را رسیږي. هغه زما ملاتړ دی، ځکه یم زه امان کی. زکه زما زړه خوشاله خوشالی کوي، او زما ژوند په امان کې. ته به مې مرګ ته نه پرېږدې. ته به خپل خدمتګار لاندې قبر ته نه لېږې. ته به ما ته د ژوند چل وښایې، او د خپل دیدار خوشحالی به را نصیب کړي. او ستا سره د تل ژوندون خوشحالی. خوشحالی به راکړي.
زما ملګرو، نو هم دی وخت کې زموږ د پروګرام وخت سره تر رسیدو، موږ تاسو ټول نه اجازه غواړو. د الله پامان.
د خدای پامان.